سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو صحه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواړی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه لرو د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخار میدان وردګ ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. دغه سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې دغه اقدام د بیان ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بللی دی. سازمان اندېښنه ښودلی چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په هر تا خرمه دروردا کوي شمنور ولایتونه کې خبر اعلان ته ویل شو چې د زیرو یا ژوندۍ موجود ل تصویر خصو دي ډډه وکړي. د طالبانو د بیا وکمنې دوه پیل رئیس پر آزاد رسنیو د فعالیت کړي تنګ شوی نو خبر اعلان په اسانه نشي کولای چې د زینو مسلو په ځنګړې توګه سیاسي او امنیتی موضوعاتو په اړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلي ذکر د دغه واد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا د افغانستان د خیراتونکو د تضمین په موخه د سلګونو خوانځو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سیشنبه پر خپل ایکس پاڼه او یا په خوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپل استازي هغه انزور خبر کړي چې کابل کې د انجنونو یو لمړنۍ خوانځي ته ورغلی ده. طالبان وخت ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو خوانځي بند کړل او د 2020 کال پروسی کې د هغوی پانتونونه هم وتړل. د روپۍ ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي چې د انجنونو خوانیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي د مرستې چې تبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاباروف په لارخونه پامیر ته لګول شوې ده. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسې ولادي له څنګه سره تبي وسایل مرسته شوي او 155 کسانو چې خزي او ماشومان پکې دي روغتیاي مرسته ترلاسه کړې ده. د وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشری وضعیت نازک خدلای او ویل دي چې شاو څلور نیم میلیون ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي. تر راپور لمخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 300 قرغزي کورنۍ ژوند کوي او یو ځل داسې راپورونه مخبار شول چې قرغزستان غواړي دغه کورنۍ حق واد ته ولېږدوي. د پاکستان په پلازمینه کې بیا اسلام آباد کې د یورو ایشیا سیمې لوړپوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیبات له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه نتیز وکونو نن سه شمه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزه د امنیت په موخه بند کړي دي. دغه غونډه کې د امریکا د پخواني متحد چین په ګډون د وهوادونو صدر اعظمانو او د هند بهرنی چارو وزیر برخه اخیسته ده. دوی د سیمې پر امنیتي او سیاسي مسایلو او دغه راز سیمه ایز همکاري سوداګري د شانګهای سازمان د غوړو پریوالي خبري کوي. غونډه داسې مال پیل شو چې پرون د شنبه په بانو کې د وسلوالو مخالفانو په بریټ کې څلور پولیس او 15 بریټ کونکي وژل شوی دي. د بانو د بریټ مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیسته دي. بلورته نه پیژند وسلوالو د جمی پورس په بلوچستان یالت کې یو ویش کان کیندونکي وژل. او روسي خبرمدا چې روسل دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل چې د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې وا پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي. اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه ترلس کې شامل کړي ده. حزب الله د لبنان په جنوب کې تر ډیره حاکمه ده او د غیبات په پارلمان کې استازي هم لري. د لبنان د دولتي خبري اژانس راپور لمخې اسرائیلی ځواکونه با قادر بریدونه کړي او په بلباک خار کې یو روختون وښته ده. د بریدونه داسې مل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلی پر اسرائیل د زبله د یک شنبه ورځې بریده به چې سلور پوزن پکې وژل شول او لږونه نوټه پیان شول به رحمانه ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. په پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه تر سره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستي لامل اویاتنه ماشومان مړ شوي دي.
زما یو خورای وو ډېر مریض سو میدې خراب وو اسال سوی وو دوه درې ورځې کور کې پاتې وو شفاخانې ته مې وډوم عوام واخیستو ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سر ووسی.
محلي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د شنګایم کاروي سازمان SEO دریشته مستر مشریز تر سره کې خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه دا ورکړل شوې. په لازمینه اسلام آباد ته په دیناسا کې د ګډون په هدف د بیلابلې ودونو د مشرانو او استازو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. دا ناسا سبا د اکتوبر په 14 په رسمي ډول پیلېږي. یو شمېر پاکستاني خبریالان وایي ښایي د افغانستان په اړه هم پکې بحثونه وشي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SEO درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسي، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د څارونکي غړي او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي ترنګلتیا او لامله په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتي تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشریزي لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیلې لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشریزي لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو په دې هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارونکي حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 20 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22 سرمشریزه کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک، بې پرې، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشریزې په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډون حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي، قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان 9 غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې دوی یو شمېر هغه وړ افغان ځانګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنه رد شوې په دې واد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ د دغه هېواد ولسي جرګې غونډې ته ویل چې لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه پوګه جنګېدلي په ناسم ډول رد شوي. په بریتانیا کې د دغه هېواد استوګنې قانوني استادو ته ډېره افغان ځانګړي ځواکونه خوشاله دي، خو په ګاونډیو ودونو کې یو شمېر افغان پخواني پوځیان وایي چې له سختو شرایطو امنیتي ګواښونو سرمختی. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځنګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې داستوګن اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغو ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه په اوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا دای ما کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ دغه مزل پایل کړي او د خپل تاریخ دغه سفر کې بتړو. موږ پویږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګ په وګ ولاړو. زه در کوم چې د استادو په جرګه کې د دې موضوع په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود
ده. د ښاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% رڅوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې، ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي، په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملې کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبان د حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم. که بېرته افغانستان ته استول کېږو، زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له بریتانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د بریتانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډېری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشت کې په افغانستان کې د ناس ناسیبي یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې په دې موده کې په دغه هیواد کې څه باندې 1,640,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په وروستیو کې د ناس ناسي یا اسهال ناروغۍ زیاته شوې ده. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ناس ناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2040 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,650,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 70 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% ښځې. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستي 3223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې
1.5% کم شوې دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله په کې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور یو نیم کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوام واخیست، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی حمزه چې درې کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، او هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي، او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي، چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای، چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده، او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبردار ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس سره شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیلي راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نښودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړي، ویلي بایدن خپلو اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور له مخې د بایدن د همدې لارښوونو له مخې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگتن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوری پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په تیره جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. تیره میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې، او ټاکنیز کمپاین یې هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینی ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې ساري، او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي، او برعکس امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدر اعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیماني د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې، او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
خبرونو
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. بلخوا د بشري حقونو فعالان او د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په پیر او پلور کې د ښځو نه ونډه او د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې سوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي بی بی عایشی ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت اوسیدونکي یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله د تر اتلس کلنۍ مخکې د یوه پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. د ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډیر کم حاصلات ترلاسه کوي، خو په خبره یې د زمي په راته کې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، شش تا اولاد دارم.
لوبیا، بانجان، رومی او توربانجان کرو، خاوند می سپین ګیری دی، شپږ ماشومان لرم. اوړی له همدې ځمکې یو څه ترلاسه کولی شو، خو ژمی ښځو ته ترې څه نه جوړېږي. زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
بلخوا یو شمېر هغه ښځې چې د چرګانو واړه فارمونه لري وایي کار یې د تیر په پرتله او د بهرنیو موسسو د مرستو له نشتون پرته هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفی ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع‌آوری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برای سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه، خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بې واکمنېدو سره په تېرو دریو کلونو کې دوی د نجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیری ښځینه کارکوونکو په کور کې نیولو تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولی چې د ډیریو بهرنیو موسسو د چارو د درېدو لامل سوی او دې اقدام ډیری بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې، مالداري او په کور کې کارونه مصرف دی، اما متاسفانه وایم چې په دې همکاری کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرد سالاری په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهی نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه و په خزینه چې که آگاهی ورکول شوی دی.
بلخوا د بشری حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو د جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشری حقونو یوې فعالې سونیکار آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې، کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته ځي، دوی لرګي راوړي. نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې هم هم خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې ترڅنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې له معاش پرته د څارنې مهم کارونه او د غشان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، د غشان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې رسمیت وپیژني.
ځینې پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې څه کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي؟ دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
کونر کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا د جمهوریت په تیرو شل کلونو او د امارات په دریو کالو کې د خیریه ټولنو، حکومت او موسساتو له هر ډول مرستو بې برخې دي. یاد ښځې دا کوي چې د غریبو او کلیوالو ښځو د ژوند ښه والی په نوم په تیر شل کلن جمهوریت کې نړیوالو سلګونو میلیون امریکایي ډالره مرستې وکړې، خو دوی ته چا یو افغانۍ هم نه ده ورکړې، بلکې مرستې مالکانو، د زورورو خاوندانو، چارواکو او واسطه لرونکو ترلاسه کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپل دریو ماشومانو سره له سختۍ ډکه او د ګوندیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دا ماشومان مې، درې ماشومان مې، خاون مې مړ دي، چا را له خیر خرابات را کړل، دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو، نور او نور مې الله شته، نور دغه مې نشته دي."
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظر مېرمنې کونډې کړي او بشمیره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. سلوی خلنی شازیه ته د شپګو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وای
سلور نو لورګان دې دغه دوه زامن دي، او سلور نو نو پټشت او نو پلاشت دی او نو خشت او نو بست کو سوکرا باندې زړه وسېږي.
په جګړو کې کونډې شبی او بې سرپرسته کلیوالې میرمنې وایي د جمهوریت په شل کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلن کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل:
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه دا د چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو، زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېده. موږ پر هېڅوک مرسته او کومک نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پرې وي، په هماغه چارواکو باندې ګیشلې چې کومه زور وایي چې
دوی د سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنیو مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو لور پیخو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکي توپیري چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
زموږ پښتو خبرې مجله همدلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر سیجان، خسته نباشید.